라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوه نن پنځشنبه د سلواغي یادل ویش پګوښتمه او د فبرورۍ 15 منېټه ده د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ توماس نیکلاسن وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو په افغانستان کې له اړو کسانو سره د څه باندې 1.2 میلیارد یورو بشري مرسته کړې ده. ښاغلی نیکلاسن پرون چهارشنبه په بشکک کې د ازادۍ راډیو له قرغزستان څانګې سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب دی.
The EU has provided 600 million.
اروپای ټولنې د 2020 کال راهیسې 600 میلیون یورو له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرسته کړې ده. همدارنګه 600 میلیون یورو په نورو لکه روغتیا، کرنې، مالداري، زده کړې او نورو برخو کې له دې هیواد سره شوې چې ټول ټال 1.2 میلیارد یورو ته رسیږي.
نیکلاسن زیاته کړه چې په اوس وخت کې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس بیړنۍ او خوراکي او نورو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې 14 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او له هرو دریو یو نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه یې له کومه راځي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو بحث شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو تاجکستان چې د سیمې د نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترهګرو ډلو احتمالي نفوس ته اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په لسګونو زره کسانو ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو خبر ورکړی دی. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې جمعی سخت دی خو زیاته کړې ده چې په لرې پرتو سیمو کې چې یخنۍ ډېرې ځپلې د هغو روغتیاپالانو ملاتړ کړی چې خپلې چارې مخ ته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د غزې په رفح کې به د سخت دریځې حماس ډلې په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله پیژني پوځي عملیات وروسته له هغه مخ ته بوځي چې له سیمې ملکي وګړي ووځي. ښاغلي نتنیاهو پرون چهارشنبه په ټلګرام چینل کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر بشپړې بریا پورې وجنګیږي او په دې کې په رفح کې هم یو پیاوړی اقدام شامل دی. البته د دې پټکو دا وروسته چې له دې سیمې خلک ووځي. اسرائیل وایي چې د سخت دریځې ډلې حماس وسلوال په دې سیمه کې پټ دي او د اوکراین پوځ وایي چې په اشغال شوې کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یوه لویه کښتۍ له منځه وړې ده. د کیف په وینا له دغه کښتۍ څخه د پوځي عملیاتو او استخباراتي چارو لپاره کار اخیستل کېده. د ازادۍ راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د روسیې دغه کښتۍ د الوبکا په سیمه کې د اوکراین بې پیلوټه الوتکو په نښه کړې خو کرملن بیا دا ادعا رد کړې ده. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته درې ورځې پاتې دي خو طالبانو پکې خپل ګډون یقیني کړی نه دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازی د غونډې په اړه داسې نظر لري.
I hope that we can each of us
زه هیله منیم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتو په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو.
ترکیه کې شاوخوا 1400 افغانان بندیان دي. د دوی کورنۍ د ستونزو یادونه کوي خو هلته د طالبانو سفارت څه وایي؟
که ستونزې هم موجودې وي مونږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
په افغانستان کې خزینه ژورنالیستان وایي چې له محدودیتونو سره مخامخ دي.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان
د افغانستان رسانه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوځي او امنیتی خبرونه او خبرونه چې د بشري حقوقو جنایتونو پاکل دي نشو خبرولای.
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې شهباز شریف د خپل ګوند لخوا د پاکستان صدر اعظم ته نومول شوی.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تخراغ لې 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه جوړیدونکو غونډه ته درې ورځې پاتې دي د طالبانو حکومت تر اوسه دانه دروخانه کړي چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي کنه لبل خو ملګرو ملتونو چې سرمنشي به د دې غونډه مشري کوي ویلي چې غواړي پر افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي طالبان تر اوسه په ښکارا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو نوې ځانګړي اساسې لګمارنې سره چې د دوه د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع بلل کیږي مخالفت څرګند کړي د دې موضوع تفصیل له نوریاس نوریاو
د طالبانو حکومت تر اوسه د وهې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي چې شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې سفیر دیمتری ژرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ حافظ احمد پرون په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې لیکلی چې ښاغلی متقید دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلی متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کیږي پکې نه ګډون غوره ګڼي ښاغلی متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوند ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي په کابل کې د روسي سفارت یا نور روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دی ویلي خو د حافظ یا احمد په خبره د روسي سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه بل موسکو سره شریک کړي روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته رای ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش غواړي هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسی او استاذ لګمارن سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسی او استاذ ګمارن ته اړتیا نشته او دا ګواښي هم کړی چې کدي دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انټونی ګوتریش به دغه دوه ورځنۍ غونډه چې په پام کې د فبروري په 13 په دوحه کې جوړ شو مشر کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي د خبره د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ رادیو ته کړي خغلی دوجاریک وویل دغه غونډه هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي دغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي ترڅو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري د غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا په کې د افغانستان لپاره د دې هیواد دوه ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری ګډون تایید شوی دی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوهې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړ پولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوهې د غونډې په اړه خبرې کړي د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې د دوهې غونډه مهمه وبلله خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه
زه هیله منیم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتو په دغه فرصت کې سره راټولېږو دا درکو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یوه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولای شو البته دا په خپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي خو موږ کولای شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک مسؤل و بس وکړو.
لا یو کال نه په کومه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخ ته د نورو مواردو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو، سم په افغانستان کې د بیزای شو کسانو ستونزو ته ورګرځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وای په افغانستان کې له هر وو کسانو څخه یو د اوګدی مودې په مخه د خپل کور پرې خودو ته مجبور شوی دی. د اوچا په وینا دا مهال شپږ اشاریه درې میلیونه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله بیزای شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په افغانستان کې شاوخوا 6.3 میلیونه وګړي، یعنی په هر وو کسانو کې یو یې لوګد محله کورنی بي ځای کېدو سره مخ دي. اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل اکسپان د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان د کورنی بي ځای شویو لپاره په جنوبي اسیا کې لومړی او په نړۍ کې دویم ځای لري. دوچا د راپور له مخې ډېری دغه کسان له تېرې یوې لسیزې څخه د ډېرې مودې راهیسې د بېلابېلو لاملونو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وایي په افغانستان کې د جګړو د پام وړ کمښت سره سره دا هېواد لا هم د اوږدمهاله بېځایه کېدو، د چاودېدونکو توکو پراخې ککړتیا، د ښځو پر حقونو او ازادیو دوامداره محدودیتونو، د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالي، د ماشومانو کار او په کم عمر کې د ودونو له امله د خوندیتوب بحران په لومړۍ درجه کې دی. اوچا خبرداری ورکوي چې دا موارد په هیواد کې د بې ثباتۍ او کړکېچ لامل شوي او په 2024 کال کې د افغانستان تر نیمایي ډېر نفوس به بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینې کورنۍ بې ځایه شوي او له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو، طبیعي پیښو او بې وزلۍ له امله یې خپل کورونه پرېښي او اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. ازاده چې خپل خاوند او درې زمونو سره له کاپیسا ولایت څخه کابل ته بيځای شوی، ازادي راډیو ته وویل
میړه مېل لاسي کراچۍ سره کار کوي، د کور خرڅ او کرایه نشي پوره کولای. ستونزې بیکاري او بېکوري ده. که یو څوک په کور کې ناروغ وي درملنه یې نشو کولای. زه خپله ناروغه یم، وینه مې میکروبي شوی او زیړی هم لرم، خو درملنه مې نشم کولای.
احمد شاه له کندز ولایت څخه بيځای شوی او اوس د کابل ښار په کمپنۍ کې د بيځای شویو په کم کې ژوند کوي. نوموړي وویل چې 50 کورنۍ په دې کم کې ژوند کوي چې ټولې له اقتصادي د سرپنا او ماشومانو ته د زده کړو فرصت د نشټوالي له ستونزو سره مخ دي.
دلته زموږ ستونزې ډېرې دي. ښوونځي نشته، کلینیک نشته، کورونه موسم نه دي. د واورې او باران پر وړاندې مقاومت نه لري، آن د ګرمۍ په وړاندې هم مقاومت نه لري.
احمد شاه زیاته کړه چې دوی له بې وزلۍ او بېکاري سره مخ دي او ډېری کورنۍ دې ته اړ شوي چې خپل ماشومان کار ته واستوي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د کورنۍ بې ځایه شویو لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3,09,000 بې ځایه شوي کورنۍ شته او د طالبانو له بې ځلې واکمنېدو وروسته 1,06,000 کورنۍ بېرته خپلو اصلي سیمو ته ستنې شوي دي. دوچا د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په ګډون شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سنا کاکړ په راپور کې مو د ملګرو ملتونو په حواله واوریدل چې په افغانستان کې یا په ټوله کې څه باندې 6 میلیونه افغانان دا مهال له خپلو سیمو بې ځایه دي. د افغانان یوازې په کور دننه بې ځای نه دي، بلکې ګڼ شمېرې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم تللي چې هلته بعد شپې ورځې ګالي. یو شمېر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ترکیې کې بندیان دي وایي هغوی په بد وضعیت کې دي او د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په انقره کې د افغانستان سفارت چارواکي تاییدوي چې په دغه هیواد کې بیا اسناد افغان کډوال نیول کېږي او پنډغالو ته لېږدول کېږي، خو وایي چې هیڅوک د ستنېدو د فورمیر لاسلیک پرته نه شړل کېږي. د طالبانو د حکومت په وینا په ترکیه کې شاوخوا 1400 افغان کډوال بندیان دي. تفصیل لابدې سپوږمۍ نه و.
یو شمیر افغانان وایي د دوی د کورنیو غړي چې د کار او د خپلو کورنیو د مالی ملاتړ لپاره ترکیه ته تللي اوس په توقیف کې دي او له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. له دوی څخه خدیجه سیفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې ترکیه ته د کار لپاره تللی و، خو درې میاشتې کېږي چې د پولیسو لخوا نیول شوی او بندي دی.
زما ورور له شاوخوا درې میاشتې راهیسې هلته بندي دی. هغه جامې له هم نه دی بدلې شوی چې په نمړې ورځې اغوستی وي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دننه لاړ شي او د ده لپاره جامې یوسي. ډېر بندیزونه او ستونزې شته. ډېر امکان لري چې په زور زما د ورور لاسلیک واخلي او افغانستان ته یې وشړي.
یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم او د اوسېدلو ځای په راپور کې یاد کړو، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې څه موده وړاندې په ترکیه کې نیول شوی او درې میاشتې یې په بند کې تیرې کړې.
برادر ما مجبور شده بود که افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایط له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډیر خراب وو. هغه یوازې تلیفون کولای شو. په ونی کې و ورځ د دریو د کول لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډیرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشی کړو.
په همدې حال کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمی هم تاییدوي چې بی اسناد افغانان د ترکیه د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
څنګه وخت په وخت په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نور خدماتو په اړه چې نور ټول ماجرونو ته چې مقرر دي د اوبو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړې دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنیدل اختیاری وو. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ماته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې متری کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته به تر ازو خو اوس ورزو غونډه هیواد پاکستان ته د پاکستان د مسلم لیگ نواز غوندوي چې په خوانی صدر اعظم نواز شریف په نوې جوړیدونکو حکومت کې د صدر اعظمۍ څوکۍ ته خپل ورور شهباز شریف نومولې دی. د دې غوند بیان دی همدارنګ ویلي چې نواز شریف خپل لور مریم نواز د پنجاب ایالت د اعلی وزارت دندې ته نومولې. د پاکستان په ترسره شو عمومي انتخاباتو کې هیڅ یو ګوند د مرکزی پارلمان اکثریت څوکۍ نه دی ګټلې چې په یوازې سر نوې حکومت جوړ کړي. تفصیل له نوریاس نوریا ورو.
ورسته له هغه چې په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د شپږو ګوندونو ترمنځ یو ائتلاف خبر اعلان شو. د مسلم لیگ نون ګوند وایاندې مریم اورنګزیب پرون چهارشنبه پر ایکس پاڼه په خوانی ټویټر ولیکل چې د ګوند مشر نواز شریف خپل ورور شهباز شریف د پاکستان د صدر اعظم یو خپل لور مریم نواز د پنجاب د اعلی وزارت څوکیو ته نومولی دي. هغه لیکلي شریف په دې باور دی چې د پریکړو په نتیجه کې به پاکستان له اوسنیو خطرونو او د بیو د زیاتوالي له بحران ووځي. تر دې مخکې شهباز شریف چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د 2022 کال د اپریل له میاشتې وروسته څه باندې یو کال د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې. د پیپلز ګوند په ګډون له څو ګوندونو سره د ائتلاف په مهال ویلي وو چې غوښتنه یې د صدر اعظمې څوکۍ ترلاسه کول دي. د پاکستان مسلم لیگ نون، د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ قاف، متحده قومي مومنت پاکستان، د استحکام پاکستان ګوند او د بلوچستان عوامي ګوند د نوي حکومت د جوړولو لپاره د سیشن به پوره ائتلاف وکړ. د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک پاکستان ګوند چې پلویانو یې د فبروري په 8مه په ترسره شوو عمومي ټاکنو کې ډېر رایې ګټلې په نوي ائتلاف کې نه دی شامل. عمران خان چې اوس په زندان کې دی د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې ګوند به هیڅکله هم له مسلم لیگ او پیپلز ګوندونو سره خبرې ونه کړي. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم د انتخاباتو نتیجه رد کړې او له نورو ګوندونو سره یو ځای کېدل رد کړي دي. هغه تور پورې کړی چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. په دغو انتخاباتو کې د درغلۍ د ادعاو پر سر د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې اعتراضونه وشول چې ځینې یې له تاوتریخوالي سره هم له وو. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د نتیجو له مخې د مرکزي پارلمان یا قومي اسمبلۍ له 215 څوکیو څخه د پاکستان مسلم لیگ نون 15، د پاکستان پیپلز ګوند 45، متحده قومي مومنت پاکستان ولس، مسلم لیگ قاف 3، استحکام پاکستان ګوند 2 او د بلوچستان عوامي پارټۍ یوه څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان قومي اسمبلی ټولې 316 څوکۍ لري چې د 216 څوکیو لپاره استازي د مستقیمو انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. 16 څوکۍ ښځو او لسم لږکیو ته ځانګړې شوې دي. د یو حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت یعنی 169 رایو ته اړتیا ده. د دغو نتیجو له مخې د قومي اسمبلی تر ټولو زیاتې یعنی 101 څوکۍ خپلواکو نوماندانو ګټلې چې 2 د تحریک انصاف پاکستان د ګوند غړي او ملاتړي دي. پاکستان چې په اوس وخت کې له ډېرو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، د انتخاباتو له ترسره کېدو د څه باندې یوې اونۍ سیاسي لانجو ته په پام داسې نه برېښي چې دا هېواد په نږدې راتلونکي کې پر هغو برلاسه شي.
له خبرونو ور آخوا
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. ازادي راډیو د مهال څلور ویش ساعت او ری د شپې ل شپګو یا د ماخام ل شپګو ته سهار تر شپګو بجو پوري ازادي راډیو په منځنۍ 1290 نوې سپو خبرونه لري او د ورځې ل خواینه د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو ازادي راډیو په لاندو سپو کې مونډلای شي. د بشری حقوقو افغان خزو او جنونو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای په افغانستان کې خبري اعلان په ځنګړي توګه خزینه خبري اعلان ځانو نسخان سانسوروي. په افغانستان کې یو شمېر خزینه خبري اعلان هم پر خبري اعلان او رسنیو د طالبانو د حکومت له فشارونو شکایت کوي. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وای چې ځان سانسورول د رسنیو د اوریدونکو اعتبار او باور له منځه وړي. تفصیل له سناکا کړه.
د بشری حقوقو افغان خزو او جنونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا اميري وای په افغانستان کې ډیری خبري اعلان په ځنګړي توګه خزینه خبري اعلان یو ځکار دي او هغه کسان چې اوس هم کار کوي د ځان سانسورولو یا خود سانسوري لګوښ سره مخ دي. رینا اميري د چهارشنبه په ورځ د فبروري د 13مې د رادیو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، افغانستان په تیرو دوو لسیزو کې په سیمه کې د رسنیو تر ټولو پرانیستی چاپیریال درلود، خو اوس په سیمه کې د رسنیو یو له ځپونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. هغه په ټینګار سره ویلي چې افغانانو په وار وار په ډاګه ویلي چې دوی د مطبوعاتو او رسنیو ازادي غواړي چې د میرمن اميري په باور مسولیت منل پیوړي کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ښځینه خبریالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لپاره د افغانستان د رسنیو چاپیریال تنګ شوی او نشي کولای د هغه څه په اړه چې روان دي راپور ورکړي.
یو له دغو میرمنو څخه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خبرنگاران و رسانه های افغانستان به شده
د افغانستان رسانه او خبریالان له سخت سانسور سره مخ دي. ډیری پوزي او امنیتي خبرونه او خبرونه چې د بشري حقوقو جنایتونو پاکل دي نشو خبرولای. په افغانستان کې خبریالان په تیر خجینه خبریالانی د نور ستونزو تر څنګ معلوماتو ته د نلاسرسي او په پراخه کچه له سانسور سره مخ دي.
یو بل خزینه خبریال چې د هم نغوري نوم یې په راپور کې واخیستل شي وي چې د خزینه خبریالانو پر کار د طالبانو د حکومت فشارونه ورستربلی زیاتیږي او خزینه خبریالانی له نویو او د وړاندوینې نه ور ستونزو سره مخ دي.
اگر یک موضوع کې ما شواهد
مرته که موږ سره داسې موضوع وي چې د امارات اسلامي په خلاف وي او موږ ټول شواهد او مدارک هم ولرو، بیا هم نشو خبرولی. که د ورځې کومه ګرمه او یا نایابه سوژه وي او غواړو پرې کار وکړو، دفتر اصلا موږ ته اجازه نه راکوي. خپل سانسوري یو له هغو ستونزو او جدي ننګونو څخه ده چې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو د کمیټې مسؤله سمیه وریزاده وایي په رسنیو فشار د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دننه په رسنیو کې ځان سانسورول خپل اوج ته ورسیږي.
متاسفانه یک رویکرد انتقادی در بدنه گروه حاکم در داخل افغانستان وجود نداره. نمیخوایم
بعد مرغ په افغانستان کې د واکمنې ډلې په چوکاټ کې کوم انتقادي تګلار نشته. دوی نه غواړي چې د حکومت او د طالبانو د استبدادي رژیم په کړنو نیوکه وشي او حقایق پټ پاتې کیږي. خلک نشي کولای خپل غږ پورته کړي. رسنۍ د افغانانو یوازینی هیله ده او دا کار د خلکو دردونه نور هم زیاتوي او په حقیقت کې د دې لامل کیږي چې په افغانستان کې د نن رسنۍ د خپل مخاطبینو په وړاندې خپل اعتبار او باور له لاسه ورکړي.
رسانه های داخل افغانستان هم اعتبار و اعتماد خوده در مقابل مخاطبین خود از دست بدن.
د طالبان حکومت د اطلاعات و فرهنگ وزارت د مطبوعاتو مرستیال مهاجر فرحی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وی. خو د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی و چې دوی د اسلام شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان او رسنیو ازادي ته ژمن دي. د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته پر رسنیو خبریالانو ډیر محدودیتونه ولګول شول. ته دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلی و چې طالبانو د خپلې واکمنې په دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې نږدې 40 خبریالان د دوی د کار په تړاو نیولي او د بې پولي خبریالانو د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی، دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په 6 بیرته سټډیو ته راستنیږم، خو د خبری مجلې په پاته څو شیبو کې تاسو هغه پیغامونه اورو چې د ازادۍ رادیو واتس اپ ته مو ثبت کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول قدرمن عزتمنو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، الله تعالی دې کوچ خوشاله اوسئ. زما یو غوښتنه ده دغه د انټرنیټ باره کې. په نورو ممالکو کې وګورو، پاکستان او ایران دې کې وګورو، پاکستان کې لازم انټرنیټ په اویا یا 1200 افغان دنده سه، په ایران کې هم او په انډیا او نورو ممالکو نو په افغانستان کې دغه انټرنیټ څنګه ډیره زیاته ده. یو جی بی په 2500 افغانې ده په سیم کارټونو کې.
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوردونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. زه د زابر ولایت د شمرزو ولسوالۍ د زنجیر له سیمې څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه له اسلامي امارت څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د شمرزو ولسوالۍ په ټولو حکومتونو کې ډېر د شاتګ په حالت کې ده. دا خلک له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. ګزاره د پاکستان له لارې زخو د اقتصاد یا پر د نشي موادو باندې ګزاره نشین واد مارات بانکو لار پاکستان باندې کلیر غټ سنسر مخامخ نه نظمار اسلامي ورته څخه دا وښونه نس مجد فایت ډیر شنو کې درنوش. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه الحمدلله محبت د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکو. اوس مهال
په استریا کې ژوند کوم. دغه ژوند بغیر د مینې نه کیږي. په دنیا کې چې مینه نه وي نو دا ژوند بیا پر مخ نه ځي، دا دنیا پر مخ نه ځي. نو مینه ډیره مهمه ده، که هغه خپل کور ودانی سره وي، که هغه د مور او پلار سره وي، که هغه د خپلو اولادونو سره وي، که هغه د خپل وطن او د خپل دین سره وي یا د خپل ځان سره وي. نو بغیر د مینې ژوند ډیر ګران دی. وی غم وی که غربت وی خو چې مینه وی، غم وی که غربت وی خو چې مینه وی، وی ساګ او چا ډوړی که د فیاض غوټه وی، ساګ او چا ډوړی که د فیاض غوټه وی، خوند هر نعمت وی خو چې مینه وی، خوند هر نعمت وی خو چې مینه وی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ساعت